السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه ده. د 1402 هجری لمریز کال د وږي اسمبلې 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 19مې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جانکاري به دا څرګندونې بېګا یوې خبري غونډې ته وکړي او ویل د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. کربي د ترهګرو ډلو په اړه د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډیره کمزورې شوې او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. خو کربي دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څارنه لري. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیونه زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیر د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6م د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز او ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په نغلو کې د لمریزې انرژي د تولید د یوې پروژې د پرانیستو خبر ورکوي. د وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې دا پروژه د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په بیان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال له قوله ویل شوي دي چې د دې پروژې د پرانیستو په غونډه کې ویلي نورې دا ډول پروژې به هم په راتلونکي کې پلي شي. افغانستان له کلونو راهیسې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دی او اوس مهال خپل د اړتیا وړ برېښنا تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو ترکمنستان، ایران او ازبکستان څخه واردوي. هند نن له دې هیواده د یو کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګپوړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بلتون پالمشر هردیپ سنگ نیجر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هیواده یې وایست. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جیشل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړې. کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند عناصر ښیلو. هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوی ډیلی همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدامات وکړي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وایي اوکراین په وروستیو دریو میاشتو کې د روسي ځواکونو پر وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې ثابت پرمختګ کړی. هغه دا څرګندونې نن د اوکراین او د متحدانو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې چې ټاکل شوې د جرمني په لویدیځ کې جوړه شي وکړې. ټاکل شوې چې د جرمني په رامشټاین لویه پوځي اډه کې د 500 هیوادونو پوځي او دفاعي مشران ګډون وکړي. دا د رامشټاین د فارمات 15مه غونډه ده. خو د اوکراین د نوي دفاع وزیر لپاره لومړی ځل دی چې ګډون پکې کوي. رستم عمروف چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نویو بدلونونو په ترڅ کې د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی ویلي چې دای د دې 13 میاشتنۍ جګړې د نویو لوریو په لټه کې دی. رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو جګپوړي دفاعي چارواکي له قوله ویلي دي چې د رامشټاین غونډه به یو فرصت وي چې له عمروف څخه په خپله واوري چې لیدلوری او لومړیتوب یې څه دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند وایي طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو ډیر لري دي. په یو مرکه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې شاربو. یونسکو ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په نړۍ کې له زده کړو او تحصیل څخه د محرومو ماشومانو او ځوانانو شمیر زیات شوی دی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د طالبانو په ګډون د مسکو د فارمټ پر روانه غونډه کې به پر کومو مسایلو تمرکز وشي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په ناګورنا قرباخ سیمه کې آذربایجان پوځي عملیات کړی دي. ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
موږ د جمهوریت حکومت کې دولت سره پروژې تطبیق کړي دي او امارت لخوا هم هماغه پروژې ارزیابي سوي دي، سلب سره تطبیق سوي دي، خو تر اوسه پورې د امارت اسلامي لخوا نه موږ تور په مدرک ول سوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته سپینه مړی وایي چې امریکا طالبان په رسمیت نه پیژني او داسې یو پلان هم نه لري. دا خبره د سپینې مړۍ د امنیت شوراویان جان کربی بېګا رسنیو ته وکړه. هغه دا هم ویلي چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت څخه ډیر لرې دي. فریده سیال د ښاغلي کربی د څرګندونو د نورو جزئیاتو لپاره راسره ده. فریده جانې مهرباني وکړئ.
مدنه کور ودان تکلته مخکې لیدنې چې دې موضوع تراشم یو تازه خبره چم دا اوس مختلا سکړه خبر ده. په دې اړه به تاسو لاندې وایم چې د ملګرو ملتونو ویا سمبلا یو سات مخکې په نیویارک کې د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې پرانیستل شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش دغه سازمان د نتاویو مې ممی غونډې د پرانیستي پر مهال ویل چې د افغانستان او یا سلنه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د خزو انجونو حقونه په جدي توګه تر پښو لاندې کېږي او هغوی له کار، زده کړو او ټولنیز ژوند څخه لرې شوي دي. دا دویم کال دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او د طالبانو استازي ته په دغې غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي، ځکه چې نه ملګرو ملتونو او نه هم د نړۍ هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، سپینه ماڼۍ وایي طالبان د نړۍ د غوښتنو او د خپلو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت سره یې واټن ډېریږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون رسنیو ته هم ویل چې متحده ایالاتونه هیڅ داسې برنامه نه لري چې پر بنسټ طالبان په رسمیت وپیژني. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې موږ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، اوس مهال د دې کار د کولو لپاره هیڅ برنامه هم نشته. که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي، باید په مشروع ډول په هغو ژمنو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې د حکومتوالۍ د څرنګوالي په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو سره د چلند په اړه کړي دي. هغه ویل چې اوس مهال نه یوازې دوی دا کار نه کړی، بلکې برعکس یې هم عمل کړی دی. له همدې امله د طالبانو د رسمیت پیژندل لپاره ښاغلی کربی زیاته کړه چې اوس مهال هیڅ کوم پلان نشته. ده د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه تازه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وروستیو کې رسنیو سره په خبرو کې وزل بیا د نړیوالې ټولنې د دوی د اوسني رژیم د رسمیت پیژندنو غوښتنه کړې وه. د دوو کلونو زیات وخت تیر شو چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، خو سره له دې چې یو شمېر هیوادونو ته یې په ډیپلوماټیکه کچه خپل استازي هم لیږلي، ولې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د اوسني رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې د ټول ګډون حکومت جوړېدل، افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو د حقونو رعایت او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزې شرایط وړاندې کړي دي، خو طالبان د مسایل د افغانستان کورنی موضوعات بولي. د طالبانو حکومت دا هم کړي ده چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او دوی اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. خو په نیویارک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویاند جان کربی په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ په اړه وویل چې په دې هیواد کې د القاعده تهدید کم شوی، خو د دوی پر نورو ټولو هغو ترهګرو ډلو څار لري چې غواړي د حکومتوالۍ نه نشټوالي په ګټه هلته افغانستان او نورو ځایونو څخه ګټه واخلي. که څه هم د طالبانو اوسنی رژیم په ظلمونو له نړیوال ټولنې سره د تعامل غوښتنه کړې، خو پر دوی نیوکه ده چې د دې تعامل د کولو لپاره هیڅ داسې ګامې نه ده پورته کړی چې د باور فضا رامنځته شي. تکل صاحب
قدر منوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي دي چې د طالبانو لخوا له نړۍ او افغانانو سره د کړو ژمنو نه عملي کول د دې لامل شوي چې نړیوال مشروعیت ته د رسیدو لپاره د دوی مزل لا پسې اوږد شي. د طالبانو له حکومته د نړیوالو او افغانانو د غوښتنو په اړه د بحث لپاره دا شیبه د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ په مستقیمه اړیکه را سره دی. راسخ صاحب، ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د نننه په افغانستان کې داسې یو تصور شته او کله ناکله د شنونکو له خولې هم اوریدل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو ډول پټ اړیکې شته، خو د کربی بیگانه خبرو ته چې تاسو جزئیات په راپور کې واوریدل که سړی پام وکړي نو مسله بل ډول ښکاري. د امریکا او طالبانو د اړیکو حقیقت ستاسو له نظر څه دی؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پکله باید دا وایم چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د غرب او د شرق پروګرامونه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې زمونږ افغانان په دغه پروژهي جنگونو کې مونږ وژل شوي یا څو وژل کېږو، او زمونږ افغانستان خاوره د دوی د اهدافو لپاره استعمال شوې ده او استعمالیږي. زه ویلای سم طالبان یو پروژه وه، نه د دولت دارې لپاره دوی جوړ شوي نه ول، خو خپل غربیانو یو ځل بیا طالبان د 2004 کال نه دوباره دوی رامنځته کوي، جوړې کوي، تمویلې کوي، تکمیلې کوي او قدرت ته ورسوي. دوی د دوهې د تعهداتو او د دوهې د پروتوکول سره سم دوی هغه څه چې د افغانستان ولس ته وعده ورکړې وي چې موږ به طالبان په هغه سیستم باندې به دولت سره به شاملو چې د جمهوریت رنګېدل یعنی پکې نه و.
سوال همدغه دی، دا اوس چې تاسو په راپور کې د ښاغلي کربی څرګندونې واورېدې دا هم همدغه تاییدوي دغه څه چې تاسو وایاست؟
ګورئ، اصلا بل پروګرام په سیمه کې روان دی، دوی دغه څه چې وایي هغه څه نه کوي، او هغه څه چې دوی وغواړي چې وکړي هغه کولای شي، خو غربیان نه غواړي چې په افغانستان کې او په دغه سیمه کې د امن او د امنیت فضا رامنځته شي او دغه جغرافیه د توریزم له ادرسه د سولې او د امن په بستر باندې مبادله شي. زه ویلای سم بل پروژه یا بل پروګرام روان دی په سیمه کې، هغه پروګرام دا دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د چترال په سیمه کې د ټي ټي پی په نامه باندې جنگونه او دغه زرګري جنگونه چې رامنځته کیږي، دا زه په دې باندې متيقنم چې د پښتنو د وژنې او د پښتنو د
رسمن د امریکایي چارواکو لخوا مات سند اوریدلی، تاسو اوریدلی یا د امریکایي چارواکو یا د نورو نړیوالو قدرتونو لخوا؟
ګورې عزیزانو، کدا سی وایو چې امریکایي چارواکي د غوز د افته کې چې $30 ملیون دوی طالبانو ته ورکې، آیا دوی نسی کولای چې هغه څه چې دوی په هغه پروتوکول چې په دوحه کې دوی امضا کړی ده هغه په دوی باندې تطبیق؟
نه، زما سوال وکړ د چترال د مسلې په باب، در راسخ صاحب چې تاسو وایي د چترال په مسله کې پټ توافقات روان دي د نړیوالو قدرتونو ترمنځ، تاسو داسې شواهد او اسناد لیدلي د چارواکو له خولې مو څه اوریدلي په دې باب؟
ګورې، کومنګ او تاسو داسې وایو چې دغه لمر په دوه ګوتو نه پټیږي، زمنګ دغه نیمه پیړۍ ته زمنګ دغه جغرافیا زمنګ دغه په ملیون هاو انسانان چې وژل سول، دا د دوی د پروژو د اهدافو اساسي هغه ټکی و چې موږ په دغه پروژه کې وژل سوي یاستو. خو زه بیا وویلی سم کچیر امریکا غرب او بالخصوص د امریکا استخبارات وغواړي په ډېر کم وخت کې کولای شي چې په دغه سیمه کې د سولې او د امن بستر خپور کړي، خو دوی د دغه لپاره دا کار نه کوي چې دلته د اقتصاد موضوع ده، دلته د دوی د سلاو د خرڅلاو موضوع ده،
مننه راسخ صاحب،
د چین د اقتصاد پرمختګ موضوع ده،
ډیره زیاته مننه،
د ماتولو موضوع دی سه،
مننه. یو بل مسله چې متحد ایالات لکه څنګه چې په راپور کې مهم واوریدل دی ښاغلي کربی لخلینا ویلی دی چې د اوس لپاره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره کوم پلان نه لري، په راتلونکي اوږدمهال پلانونه که تاسو لطفا خپل نظر شریک کړئ چې داسې یو پلان شته د متحدو ایالاتونو لخوا چې د طالبانو حکومت پر راتلونکي کې یا په اوږدمهال کې په رسمیت پیژني؟
ګورې، زه خو ویلی سم چې د غرب راکړه ورکړه د طالبانو سره مخفي دي، پردې په شا کې روانه ده، هم دا چې دوی په رسمیت نه پیژني دغه هم د افغانستان د ولس لپاره دا یو لوی زیان رامنځته کیږي، دا د اقتصادي بحرانونو سره افغانستان او افغانستان ولس مواجه کیږي. مګر د دوی استخباراتي راکړه ورکړه موجوده ده او د رسمیت پیژندنې خبره چې دوی په لږ ذره دوامدار شکل باندې دوی غواړي چې دا پروګرام لږ ذره دوامدار هم نور شي، دا دغه د پاره ده چې دوی د خپل پروژه څنګه سره جوړه کړي، او دلته د اوکراین خبره ډیره خطرناکه پرته ده، تر څو چې د اوکراین موضوع یو طرفه نشي غرب نه غواړي چې په هغه پروژه کې دوباره داخل سی او مستقیم کارونه شروع کی. نو زه په دې باندې متيقن ما چې دغه پروژه د خپل د طالب تر عنوان لاندې چې دا پروژه غربیانو په دې سیمه کې مخته وړي، دغه پروژې پروګرام ډیر منظم روان دی.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ و چې د امریکا او طالبانو د حکومت پر اړیکو یې خپل نظر را سره شریکاوه.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو ماخامنه خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي چې له 2018 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو په شمیر کې 6 میلیونه زیاتوالی راغلی چې له ښوونځي پاتې دي. بلخوا نږدې زر تنه زده کوونکو نجونو په یو پرانیستي لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان نجونو پر تعلیم لګیدلې محدودیتونه لری کړي یا د هغو له لرې کېدو سره مرسته وکړي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او د موضوع نور جزئیات اوري. تلاش سپ
سلامونه. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي له 2018 کال راهیسې په نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو شمیر 6 میلیونه نور هم زیات شوی چې له ښوونځي پاتې او یو ډېره برخه یې هغه نجونې دي چې په افغانستان کې له ښوونځي راګرځول شوي دي. د یونسکو په راپور کې راغلي چې له 2018 کال راهیسې په نړۍ کې د دغه 6 میلیونه ماشومانو په زیاتېدو سره له ښوونځیو پاتې او اوس مهال دا شمېر 250 میلیونه کسانو ته رسېدلی دی. د یونسکو له لوري ورته شوې شمېرې ښیي چې له ښوونځیو د پاتې شویو زده کوونکو ډېری هغه انجونې تشکیلوي چې په افغانستان کې له زده کړو محروم شوي دي. د یونسکو په اعلامیه کې د دغې ادارې په د عمومي رئیس ادریا زولا له قوله ویل شوي که څه هم په تیرو لسیزو کې د زده کړو د کیفیت ښه کېدو لپاره ډېر کار شوی، خو اوس مهال له ښوونځیو د محرومو ماشومانو او ځوانانو شمېر د ډېرېدو په حال کې دی. اغلی ازولا ویلي که نړۍ غواړي چې د میلیونونو ماشومانو راتلونکی تباه نشي، نو ژر تر ژره د هغوی د ژغورلو لپاره لاس په کار شي. د 2018 میلادي کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ منع شوي او د 2022 په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن دی، خو د ښځو د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی فرمانونو افغان میرمنې د ښځو فعالان او د بشري حقونو نړیوالې ادارې اندېښمنې کړې دي. د نړۍ د ځوانانو استازي یا مایا د عادل تیره شپه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال وویل چې د افغان ښځو او نجونو لپاره باید نړیوالې ټولنې څه وکړل. ژمنې وشوې خو وضعیت لا پسې خراب شو. اوس مهال ښځې او نجونو له زده کړو پوهنتون ته له تګ او په ټولنه کې له ګډونه بې برخه شوي دي. د دوی په وینا د دې بحران د حل لپاره کافي هڅې نه دي شوي او پر هغو کسانو فشار نه دی راوړل شوی چې دا وضعیت رامنځته کړی. د دې په وینا د خپلو افغان خویندو سره د یووالي لپاره ولاړ دي. په همدې حال کې د هغه نجونو چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې دي، دوی هم د زده کړو څخه د پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودله. ویلي دي چې که زده کړې نه وای بندې شوی نو دوی به لا مخته تللي وي. اوس به په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان دوی له زده کړو بندې کړي دي، دوی به اوس پوهنتونونو ته تللي وای. دا په داسې حال کې چې همدې اونۍ د دوشنبه په ورځ له 6 ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 2 کاله پوره شول. په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په نوم د یو کمپاین غړو تېره ورځ د دغه دو کلنۍ په تړاو یو پرانیستی لیک د نړیوالې ټولنې ته استولې دی او دغه لیک د 2 کلونو په نوم خپور شوی دی. دا لیک چې په افغانستان کې د 21 ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو په پاکستان او ایران کې د کډوالو افغانانو لخوا د نړۍ مشران ته لیکل شوی، پکې راغلي چې 130 ورځې وشوې چې نجونې له ښوونځیو پاتې دي او د زده کړو حق ترې اخیستل شوی دی. په دې لیک کې له ملګرو ملتونو او د دغه سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتل شوي چې د افغانستان پر وړاندې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او له زده کړو د نجونو او ښځو پاتې کېدو ته د پای ټکی کېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو حسیب تلاش و چې وی پراپور کې مو د تلاشو اوریدل چې یونسکو ویلی پر افغانستان د طالبانو لواکمنی دورسته په ټوله نړۍ کې لزده کړو او تحصیل څخه د محروم و ماشومانو په شمیر کې له شپږ میلیون زیات نور کسان ور زیات شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. آذربایجان له ارمنستان سره په لنجمنه سیمه ناګورنه قرهباغ سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. باکو د عملیاتو ته د تروریزم ضد عملیاتو نوم ورکړی. آذربایجانی چارواکي وایي چې دا عملیات د هغو ورانکارو ډلو پر ضد پیل شوي دي چې په سیمه کې په خونړیو ماین چاودنو کې لاس لري. لیما سپېڅلې په دې اړه نور جزئیات اوروي. لیما جانې مهرباني وکړئ.
سلامونه تکر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل آذربایجان وایي په جلشوي ناګورنو قرهباغ سیمه کې یې د پوځي اهدافو پر ضد چې هغه یې قانوني بللی عملیات پیل کړي دي. د هیواد ویلي دي چې په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې نن د ورځې په لومړیو کې په دوو ماین چاودنو کې شپږ تنه ووژل شول. د توپخانې بریدونه نن لږ وروسته له هغه پیل شول چې باکو د ارمنستان ډلې چې هغه یې ورانوونکي بللې په هغه ماین چاودنو کې پلاس لرلو تورنی کړی چې د پوځ څلور پرسونل او دوه ملکی وګړي د ناګورنو قرهباغ په هغه سیمه کې وبژل شول چې د روسیې پولیساتو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان نن په یوه خبره کړې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې به ولسي خلک او ملکي تاسیسات نه پنکه کیږي او یوازې به قانوني پوځي هدفونه له منځه وړل کیږي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د تروریزم ضد دغو عملیاتو په اړه د روسیې د سولساتو ځواکونو قمندانۍ او د ترکیې روسیې د څارنې ګډ مرکز ته هم معلومات ورکړل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت هم په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي په اړه یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د شپې له دوو بجو راهیسې د ارمنستان د پوله په اوږدو کې نسبتا وضعیت آرام و. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یوه غړي تیګران ابراهیمین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې آذربایجان په دروغو ناګورنو قرهباغ پر ترهګرۍ تورن او سیمه کې پوځي اهداف پر نه کړی دي. په ناګورنو قرهباغ کې یو خپلواک خبريال مورات وانیان ازادي راډیو ته تایید کړ چې د آذربایجان توپخانه په سیمه کې په شدت ډزې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاوریا په مسکو کې خبريالانو ته وویل چې روسیه په سیمه کې چې سولساتي ځواکونه یې میشتي کړکېچ ته اندېښنه لري، خو زیاته کړې ده چې ځواکونه به خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په سیمه کې به روسي سولساتي ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې د 2000 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ لنډې جګړې پیل شوې او اور بند وشو. په سیمه کې دغه کړکېچ ورځ وروسته تر دې زیات شو چې په ناګورنو قرهباغ کې ارمنی تبرو ته بشري مرستې لسره پیل شوې. دغه مرستې وروسته له هغې پیل شوې چې پر دې سیمه واکمنو چارواکو له دې سره موافقه وکړه چې د روسیې لخوا برابرې شوې دغه مرستې دي د باکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د اقدام له لارې مستقیما د سیمې پر خلکو وویشل شي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرهباغ پر سر چې اکثریت اوسېدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل شوې ده.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه لیمې سپېڅلې. قدرمنو اوریدونکو، د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په لنجمنه سیمه ناګورنه قرهباغ کې د آذری ځواکونو د عملیاتو د پایل په اړه جزئیات مو اوریدل. یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو. روسي چارواکي وایي چې ټول ګډونه حکومت او له مخدره موادو او تروریزم سره مبارزه به د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د شپږمې غونډې د اجنډا مهم ټکی وي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون تاسو خبري ارزانس ته ویلي چې دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په 9 نیټه د روسي په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون ترسره کیږي. خطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل. پردیس
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمير کابلوف په افغانستان کې ټول ګډون حکومت او له نشي موادو تر هغهري سر مبارزه د مسکو فارمټ شپږ میناس د اجنډا مهم ټکی دي. ټاکل شوی دا غونډه د رواني میلادي میاشتې په 9 د روسي په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون سره ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ له ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه ناسته کې به د سیمې هیوادونه په هغو مواردو بحث وکړي چې ورته اړتیا لیدل کېږي. د ښاغلي کابلوف په خبره په دې به هم خبرې وشي چې طالبان څنګه خپلو مکلفیتونو ته متوجه شي. خو د چار یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا د دغه ډول ناستو په اړه ویشلي نظرونه لري. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روسیه د دغه ډول ناستو په ترسره کولو سره غواړي د افغانستان په سیاست کې ځان فعال وساتي. د ښاغلي جانباز په خبره دغه ناستې بل هدف د سیمې په کچه د ټیکاو رامنځته کول دي. په روسیه کې بل افغان شنونکی شیر حسن حسن بیا په دې باور دی چې روسیه او د سیمې هیوادونه د دغې ناستې له لارې غواړي له طالبانو سره د ترهګرۍ په تړاو خپلې اندېښنې شریکې کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا تکل د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د امیر خان متقی سره لیدلی او هغه ته د مسکو فارمټ د ناستې بنلیک سپارلی دی. د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد هم هغه مهال رسنیو ته ویلي و په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ دغه شپږمې ناستې کې به د طالبانو په ګډون روسیا، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي ګډون وکړي. د ویلو ده د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت بیا واکمنۍ له پیله کړي دي.
له خاطر پردیس نامننه چې په دې اړه جزئیات راکړل. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې بختیار ساحل ته غوږ شئ چې وروستي سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه ټولو ته. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د چین په قربتوب د آسیایي سیالیو په ترڅ کې به د افغانستان د کرکټ الف لوبډله ولوبېږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات نن په ټولنیزو پاڼو کې لیکلی دی چې دغه سیالۍ د 1900 هیوادونو په ګډون ترسره کیږي. د نوموړي په وینا افغانستان په الف ګروپ کې قرار لري چې بحرین او ورسره منګولیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان سره سیالیو ته غوره شوي دي. خو د نوموړي په ټکو چې ویل کېږي د بحرین لوبډله شاید یا د سیالیو ته حاضره نشي او افغانستان به د منګولیا سره تر لوبې وروسته کوارټر فاینل پړاو ته رسیږي. په دې سیالیو کې پر افغانستان سربیره د کرکټ نور مخکښ ټیمونه لکه هندوستان، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش هم قرار لري او د یادو لوبډلو سیالۍ به هم له کوارټر فاینل پړاو څخه پیل شي او له هغې وروسته به نیمه پایلوبې او پایلوبې ته رسیږي. دغه سیالۍ به د روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پیلیږي. باید وویل شي چې یو وار مخکې هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه مهال د ایشین گیمز په نوم یا د آسیایي سیالیو په ترڅ کې لوبې کړې وې چې پاکستان ته ماتې ورکړې وه، خو په پایلوبه کې بنګلاديش څخه سیالي بایللې وه. د یادو سیالیو لپاره تر دې دمه افغان کرکټ ادارې لوبډله نه ده اعلان کړې، خو ویان دي ویلي دي چې ډېر ژر به د افغانستان الف لوبډله د یادو سیالیو لپاره اعلان شي.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
ستاسو لا پیغامونو
زه د باندې فستی ولایت د بل مرغ او د ولسوالۍ وروره زموږ د مولوی محب الله خپل چې دا خبر ورسېږي تا د مرغا مسلمان کوله د مؤسساتو او وروره د مؤسساتو په دغه کې ټول لاس لري. یو خارغری ته نه رسیږي، خصوصا اولسوار خپل بیا لاس پر کړی. انجینر نظر خو ټول اربابان او شرکان دي وروره معنا د ښه دی کی دا د دې ځای تبدیل نو دي د سره له نو به غنخه کې دا کار نه وصله.
محراب احمدزیم د کابل نه لومړی سر کې د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د جمهوریت حکومت کې دولت سره پروژې تطبیق کړي دي، پروژې مسلب سره تطبیق شوي دي او امارت لخوا هم هغه پروژې ارزیابي شوي دي، سلب سره تطبیق شوي دي. خو تر اوسه پورې د امارت اسلامي لخوا نه موږ